درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو دا د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې به تاسو د خوښې سندرې او تاسو پیغامونه خبرې کې خو تر مخکې تر پروګرام خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. ملګرو ملتونو په پکتیا کې د یکشن بې پشپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه ریپورتونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي، خو رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیان وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخېدي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې، خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتېري دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فرا د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادې رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودن بیش از 30% افزایش
یافت. دی وایسه کال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکه شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی وو، خو سږ کال په اوسط ډول 900 تر 1500 پورې کیلوګرام غنم له یو جریب مزکه اخیستل شوي. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې له دوی سره مرسته ونه کړه. که دا مرسته شوې وای حاصلات به ښایي نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس تنگه
یو خغل روحانی وای د فارس د خلیج د سیمې د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنیو پوځیان او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې ویو برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادي رډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا انلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د ریپورت له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13 په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1999 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداري ورکړه چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداري د هانګ کانګ له پولیسو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوې او د لسو اونیو راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دي رپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته تیر ما چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې دوه میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شو چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو خبرونه ملازده راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موسیقۍ خبرونه اوریدلی شئ چې پکې ستاسو د خوښې سندرې او پیغامونه راټول شوي. خو مخکې له هغې چې دې خبرونې ته ورشو دوه رپورټونه لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ ګونۍ پاتې دي. په دې اړه د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش څرګندونې کړي. احمد شیبرې تفصیل دراوري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي، نو په داسې وخت دا خبرې مناسب نه دي.
صرف په دې باندې کار پاتې دي چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې وي یا په جرمني کې وي، څوک به امضا کوي او د کوم ملکو په مخ کې به امضا کیږي. دا مشوري چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده او دغه به ملت افغانستان ورسره بدرګه نه کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېدې او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکې صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو لپاره باید یو مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبه په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خونځیو کې د زورګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو خونځیو د امنیت په اړه اندېښنې پارولي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه به په خونځیو کې وي، خو خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان ښایي له پلمې په استفاده یو وار بیا پر دغو خونځیو بریدونه وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري. ورپسې د موسیقۍ خپرونه چې پکې ستاسو د خوښې سندرې او پیغامونه خپرېږي مه هېروئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانستې وي. د دغه کمیسون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سرګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو تو ویل موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټول ټال 315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیتي کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلې وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډېره دولتي عامې ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له اویا تر اتیا پورې مرکزونه به په شونځیو کې وي. په شونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو شونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولړې کړي چې په شونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر شونځیو حمله نږدې دوه برابره زیاتې سوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، کله شونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي، دا به د دوی تیروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو شونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل، په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي، په پام کې ده له شونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګه د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د شونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله ګزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ درخواست تایید کړ. په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي، په هغو سیمو کې زموږ د شونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ شونځیو رخصت دي، چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګ د تلفاتو کچیر تهدیدات رامنځته شي، امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ شونځي، زموږ زده کوونکي، زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دي له شونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو شونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل، دوی د رای ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلانونه سنجولي دي.
د دې ټولو جوانبو پر وړاندې کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه درې هفته مخکې فاینل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو، د انتخاباتو په جریان کې او همداراز وروسته له انتخاباتو د دغه درې وړ ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوي دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلي مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دې د ځاني امنیت او همدارنګه د دې د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دی د وجینه بل چیرې سفر کې د مهمو بل د مراکزو امنیت تامین د سلته مشترکه منګه او د کورونې چارو وزارت د دې امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او کچیر هغه مراکز چې مخکې مشخص شوی دي منګه په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل هغه کړنې ترسره کوو.
د دې په وزارت ویان وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد پونوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم تر روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د